السلام علیکم اته بجی شوی زومید زهیر مالیم نمبر 16 خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د دې هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځنګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. ښاغلی ویست د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگټن مهم همکار دی او دا هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی. ښاغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانی ولسه فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنی الکساندرا مصطفا یا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړی. بهبودی د جنوري په 15مه یو ورځ وروسته تر دې طالبانو ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمنی ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال د جنایت نه دی کړی او تر اوسه په تیر وخت باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانېدلی ده چې په ټلیفون له هغه سره خبرې وکړي. په تیر وخت باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی، یو شمېر مدني فعالان او خبريالان نیول شوي، ځینې یې بیرته خوشی کړي او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی ولاویسا لا هم په بند کې دي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي مین په 14 کې یو 13 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان حاجي زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوي. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته. د تیرو جګړو پاتې مینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلي سبب کیږي. په بدخشان کې یو میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوی دي. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسؤل محمد کامگار پرون وویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته وغورځېدل چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا میرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دې دوو تنو مړینې ندي موندل شوې. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو میرمن نامعلومه وسله والو وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي یا د میرمن کور ته پر لاره وه چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. او پاکستاني پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي. د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په ښار کې په یو کور کې له یو بم سره لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه خو دا څرګندنه ده چې دا بم څرنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی. پاکستاني پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونو ته جلا شوې ده. خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وايي افغانان د خبرو لاله د اوسنیو ننګمرو د اواري غوښتون کې دي. ټام ویست نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي، په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې ټولو ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه. هغه وايي د دې غونډې ګډونوال اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخواني وزیران او قومي مشرانو چې اکثریت یې له افغانستانه ورغلي وو. جزئیات یې په دې راپور کې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویست وایي په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم غونډه کې له یو شمېر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلي دي. هغه نن سهار په یو لړ ټویټونو کې د دې غونډې جزئیات لیکلي او زیاتوي، د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو، د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی. د ټام ویست په خبره په دوحه کې پرون د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د چلند غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه ولیدلې او تر خوا یې هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیواله ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی زیاتوي د افغانستان راتلونکي فکر فورم د افغان میرمنو او نارینهو یو متحرک ترکیب دی چې اقتصاد پوهان، د بشري حقونو فعالان، پخواني وزیران او قومي مشران پکې راټول شوي دي. هغه دا هم لیکلي چې پرونی غونډه کې ډیری ګډونوال له افغانستانه دوهې ته تللي وو. ټام ویست هیله ښیي چې د دې غونډې ګډونوال به خپل پیغامونه طالبانو، د افغانستان نورو مشرانو او نړیوالو ته ورسوي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دوحه کې د دې جوړې شوې غونډې په اړه خپل نظر نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویست 13 سه‌شنبه د اپریل په 14مه د قطر او ترکیې په سفر راوتلی. د هغه د سفر له پیل سره سم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې ولیکل ښاغلی ویست به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. په دوحه کې داسې مهال د افغانستان په ننګونو بحث کېږي چې د نړیوالو د غوښتنو سره سره طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګېدلي بندیزونه نه دي لیرې کړي او تر خوا یې د یو همشموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د ګوچین پروم د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیمو د قانونو استخراج ته لیوالتیا لري. هخوا یو شمېر شنونکي وایي چین په نړۍ کې د لیتیمو اړتیا ته په کتو غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې د ګوچین په نوم چینایي شرکت وړاندیز کړی دی که چېرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په اوو میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې د دغه چینایي شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینایي شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختی وایي چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې دوی داسې څه وایي چې له هغه وروسته به د تیلو موټران نور نه تولیدېږي، یوازې به د بیټری موټران رینیوبل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي. داسې څه ارقام شته چې په 2000 کال کې تقریبا 15,000 ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس داسې څه شته چې د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازی تیرونی کابل ته تللی و. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به 1,00,000 کسانو ته مخامخ کاري زمینه برابر شي او 1,000,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینایي شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 500 تنو د نیولو خبر ورکړی و. هغه وخت د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی و چې په دې کانو کې تر 30% پورې لیتیم دي. د طالبانو د سیمیزو چارواکو د وینا پر بنسټ دغه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان له لارې چین ته انتقال کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې له نږدې دوو کلونو راهیسې معاش نه دی اخیستی. دوی وایي له ډېر ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دغو معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت لومړی د دوی کلنۍ معاش چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ و 15,000 افغانیو ته راکم کړ، خو اوس دا پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان نږدې 15% وګړي معلولیت لري. جزئیات په دې راپور کې.
یا شعار میتن و تلویزیونک مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نخی بسیار.
دا د پخوانی جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو له هغو افسرانو دی چې په جګړو کې دواړه پخې پرې شوي دي. دا کوي چې د طالبانو د حکومت د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د شهیدانو او معلولینو له وزارت څخه کلنۍ معاش نه دی ترلاسه کړی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خودم یک تن از افسرهای قبلی وزارت
زه پخپله د ملي دفاع وزارت له پخوانیو افسرانو یم. دواړه پخې مې نشته او زما یو ورور چې په نظمي عامه کې افسر و په هلمند کې شهید شو. څلور اولادونه لري. د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر ننه پورې موږ خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې ما نه بلکې 90% شهیدان او معلولینو خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې 10% به اخیستی.
د
دفاع وزارت دغه پخوانی افسر دا کوي چې طالبان هغه معلولینو ته چې له دوی سره په جګړه کې و په منظم ډول معاش ورکوي. سلام د مرکزی بغلان ولسوالی اوسیدونکو دی چې په 1992 کال کې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالی کې د ماین نامل خپل پخې له لاسه ورکړې. هغه چې د اته ماشومانو پلار دی، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د معلولینو عاید کم شوی دی.
په تیر جمهوري نظام کې به مو یو څه معاش ترلاسه کوه، 100,000 یا هم 120,000 مو معاش و، خو له هغه وخت نه چې امارت راغلی زموږ ماشونه یې قطع کړي دي. زما پخه نشته، د ژوند وضعیت مې ډېر خراب دی. ماشونه مو د کال 15,000 ته راټیټ شوي دي، هغه مو هم لا نه دي ترلاسه کړي. ژوند ډېر سخت شوی و. اته کسه په کورنۍ کې لرم.
اون غوښتل د معلولینو او شهیدانو د ورثې د دغو اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو د دغو وزارت ویان مفتي فیصل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر کال د زمري په میاشت کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان نږدې 15% نفوس معلولین دي. اوچا زیاته کړه چې په افغانستان کې د 1.5 لک معلولینو په ګډون د شهیدانو او معلولینو 500,000 کورنۍ سبدي او معلولین په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. یا دفتر ټینګار وکړ چې د دغو کسانو رسیدنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق دګاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان د پریکړستای چې د انګور اډې سیمه کې د سوداګریز بندر کچې تلوړه کړه. پاکستان د پنځشنبې په ورځ د پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به سوداګریز بندر جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي کړي خان جان الکوزي د پاکستان د کابینې د پریکړه وستایله. خو ښاغلی الکوزي وویل چې تر دې دمه هلته او حتی د غلام خان په بندر کې ترانزیټي امکانات نه دي برابر شوي. الکوزي زیاته کړه چې دا ډول بندرونه تخنیکي امکانات غواړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې انګور اډه د دوړو هیوادو لپاره ډیره مهمه ده.
دا هم غزنی تلار لري او سہولت راوړي او هم ګردیز ته او هم خوست تلې شي. د درې وړو ولایتونو سره وسک کولای شي. دا د پخوانه هم زمونږ پیشنهاد او وس هم په دې باندې واردات صادرات د پاکستان کیږي. یعنی زمونږ په او دا وسم په دغه روان دي سکاره او میوه په روانه د دغه طرف نه په پیرازي او په زمن کې دا ډیره زیاته نږدې ده کابل ته هم ډېر لوی سہولت به زمونږ د پاره جوړ شي.
د اوس لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېر صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک لارې کیږي. د تیر رژیم په وخت ډېر غونډې وشوې چې د انګور اډې مسیر په یو تجارتي مسیر بدل شي، خو وروسته پریکړه ونه شوه. خان جان الکوزي وویل چې د اوس لپاره افغانستان د نواپاس د بندر پر پرانیستو ټینګار کوي. د شغل الکوزي په وینا افغانستان په تیر یو کال کې پاکستان ته تر $1 میلیارډ ډېر صادرات کړي دي چې ډېر سکاره، کرومایټ او تالک ډبرې وي. الکوزي زیاته کړه چې په ورته وخت کې 4,500 ټنه سبزیجات او نشتې 4,000 ټنه میوه هم پاکستان ته صادره شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د معلوماتو له مخې د افغانستان له لارې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمنځ تجارت د پام وړ زیات شوی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ریاض په تیرو نږدې 2 کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې، د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونه له لوګي او قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نږدې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبريالي افراح ناصر اسوشيټډ پریس اټنسته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوه مختلفو دلایلو له امله مهمه ده. یو خو له 2000 کال را په دی خوا دا د شمیر له پلوه د زندانیانو لویه تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دواړو خواوو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادلې شاهدان یو. دوهم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا دی چې په دې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواوو له اتو کلونو راهیسې غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشري کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمن وشي او په یمن کې خپل نظامي حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچي محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبرې جدي او مثبتې وي.
مننه چې تر اوسه راسره وي. اوس هم د ازادي راډیو نورې خبرونه واورئ.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خبری که کلان مردانو باشه در معجزه روزه نمیدن.
دی افغان ژورنالیست مرجان وفا غک مو اوریده. مرجان ویل د کار پر محل لګنستون سره مخوی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بېشمیر ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینې کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالانی دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړی ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من زمانی که وارد رشته روزنامه‌نگاری شدم
15 کال کیږي چې خبریالی کوم. کار می دی درس په جریان کې پیل کړی و، هم پانتون تکلم او هم می کار کوم. له بیلابیل رسنۍ سره می دند سر تر سوالی مرکی کول، د متن لیکل به جوړول دا ټول کوم. کله چې جمهوریت سقوط وکړ په پیل کې اتم میاشتې په کور ناستم. په دې اتو میاشتو کې لګنو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ شوم. جوار خفګان می پیدا که، خوش شکر دی خدای دی چې اوس بیا دند توازم او دم گری کار کوم.
دسته بنجنر می کردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم. دوباره سر کار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفاوایی چه ده جمهوریت لسقوط روسته طولو خبریرانو پا تیره بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی ما.
پر اختیار چه وز کار سخت شویده. نارینه خبریالان پا آسانه نیشی کوایی چه معلومات پیدا کری. خزه تخلص برابر سخته ده. کلی چه پراپور پسیزو اجازه نرا کول کهگی چه غن رو تواشو. طول و میرمانو پا تیره بیا خبریالانو تا دیر ستونزی پا مخ که پرتیده. هیله لرم چه دستونزی حالی شی آهود خبریالانو بنستون راشی. لخبریالانو پا
تیره بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر لستوندو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ور باندې لګول کیږي. مرجان وايي په پایل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه‌نگاری مخالفت میکردن.
کله چه په پایل که در ژورنالیزم پانزه تبریالی شوم کورنۍ مخالفت کو. بیاد میده چه حتی رستوران تا میده تک اجازه ندرلوده. خوب هر حال کورنۍ ده اندیښنه وي چه ما تا کومه ستونزه پیښه نشي. ورو ورو چه بیا می کار هم پایل که د کور غړو ته می قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نوي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بدم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینا حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینا وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شجار در حال بر می داشت که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ گونه
د زړور ژورنالیست لقب می په داسې حال کې واخست چې اوس مون خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خندونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه مونږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري تر څو د هغو میرمنو غوږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا صدای زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
خود ده جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چدي کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوزګاره شوی وای په ډيري سختي خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټوله تپاته د افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د جنونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډير سختو ستونزو سره، مشکلات سره یو میرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول تخپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډیرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولی دي، تر یو جای جایګې رسولی دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود و دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما په خپله هم تیرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یوه ژورنالیست سم او د خپلې خوښې وړ رشته کې باید کار وکوم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سوې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نهول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې میرمنې په زور کې نهول سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. سي نور د ښځینه کارمندانې دوی استخدام کې هغه سوي، هغه هم په کورونو کې نهول سوي دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنۍ باندې وځه سوي دي او سنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثر رسنۍ دې ته مجبور کړي دي چې خزینه خبريالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ودی چې اکثره خزینه خبريالانې په کورونو باندې کېني دي خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا وزه پخپل بیکار یم او وزګار یم. طبي خبره ده چې کله کار کوي خو یو سبب پیدا کوي او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده بل خوا قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټول ستونزو ته په کتو سره افغان خبريالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه خبريالانو ته نه ورکول کیږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه و ته نشته، مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جوینو ته مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بلا د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کیږي. دغه هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبريالانې بیکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبريالان د بیکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عام وګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبريالانو لپاره کار کوي او دوی په افغانستان کې د افغان خبريالانو د مسؤلیت، د غوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال کوم افغان خبريالان په افغانستان کې به سرنوشته پاتې دي، دوی بیکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابر سي، یاد ده چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبريالان دلته پاتې دي باید به سرنوشته ونه وسي، په خاص توګه خزینه خبريالان هغه څه د وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې، البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي. متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي، د کار ساحه په خزینه باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیوال لکه څنګه چې شعارونه ورکوي د دې خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې د خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي، د ژوند ډیره برخه په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاری میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلیر میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته را دی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یوه کار نه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤل په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړ چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته ووایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، تاکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شویده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناختم. نو در دیر ما تبا جالب و خواهگه و مو پا دیخ پروانه که دی طولن واقعتون بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پروانه زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما حقا مایک چه ما پا واقعی رکرل شوی و تر ننه پوریزه خپل وجدان ډیر راحت سازم چې د هغه مایک للارې ما د خپل ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې. او اورېدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته. ما ته به د ژوند خوږه خوږه خاطره همغه وه او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت تنوی ارشیوی.
آغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن زمیدی خلکو نه لري.
رازو ستونزو ته کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندي ملک کې ډېر زیات ستونزې مخې ته ورته راځي. له خپلو تجربو راتوي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ شوي او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندي ټولنه کې د خزینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې دولس کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. دولس کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې دولسو کسانو کې چې کله به ګزارشونو تیارولو ته تلل، زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومتي او دولتی ادارو لخوا هم لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاری کده مرسته کده دته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کدل خزینه او تایید دومره نه ورکول یا اصلا نه غختل په یو ډول دوی تر نظر نه راتلی او جنسیتی توپیر ورسره کولو نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدې دغه خو که هره ورځنی نه دی، په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه، خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشلو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود، چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو. هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیستې چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولی سي، تاسو څه ورته وایئ؟ دوی خپله روحیه له لاسه ورنکړي، په همدې سختو شرایطو کې کار وکړه، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولی.
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنکړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه دګر چې د خویندو د رشد، د خویندو د تعلیم، د خویندو د تحصیل، د خویندو د ټولنیزو چارو په تیره بیا د ژورنالیزم په ډګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کېږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډېری خویندې ژورنالیستان د هېواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي، له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره دي، تر دې چې موږ شاهدان دیدو چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم. وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنی دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو لخوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سوې. په داسې یو حالت کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نور هم کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه، دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم ښځینه خودڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالیستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولای شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په واسوي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی مایار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
قدر منو دوستانو، طالبانو لخپل واکمنی څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه صادر کړل چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی له شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلوموو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیرونو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېری برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متر دی چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متر لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 500 متر څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او د تورت نور. پامیر په اوسط ډول د بار له 6000 څخه 6500 متر جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه با د هلمند حوزه جیم د ننګرهار حوزه الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رخت او وینګي کلا تر سیمې پورې چې 325 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم د تاشګرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي چې په مهمه توګه د گودزره دشتی، جهندوم، امیران دشتی.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هېواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګي درسي ساعت خره خلاص. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسلې په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځانګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا مربل، دا هغه تغییر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې مربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د مربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي. لکه د کندهار په ولایت کې د خرقې مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپنه مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقې مبارکې د چار چاپیرې هاتیه دیوالونه د مربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه اشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي لکه چونه ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو تر څنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغېزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1950 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس په نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او فارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې. مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم، د مغزونو تېښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، من پی اغیزه په اچایوی ده پوستیک په ناروغی اخته کدل سه وقتی او پرد خارجی من تولار سی حلطه په اچایوی یا ایرس باندی اخته سی حلطه دول دول دست کیگه چه اغا ناسم رویشی نو سه وقت دل تراسی ده ناروغی دل تحمق پروی چه ده ده مهاجرت من پی اغیزه بله لیسو سلام باندونه هیوادونه ته ده سرمایه لشتول کم کسان چی ل داخل څخه خارج ته په ماجرات لري دي د ځان سره کیش یا نقد پیسې وړي دي چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نقد پیسې و خارجي مالک ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبت اغیزې په لاندې ډول دي: اول، د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په ماجرات سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او د نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یې، موږ کولی سو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. سلام، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي، هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپېژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
د منزل زما چرتا زروان یوما نشتا د منزل زما چرتا زروان یوما لره قافلا زما لره قافلا زما ماته د کاروان یوما نشتا د منزل زما چرتا زروان یوما نشتا د منزل زما چرتا زروان یوما گرزم سیلانے سکا جڑائی دے پارانو ندی لوئی زما سفر دے کاسے لے کا طوفانو ندی پل زما پسر دے دنیا دا سے غمو ندی دنیا دا سے غمو ندی پیمت پسم کا خو پیمت پسم کا خو روان سے پو آسمان یوم مشتد منزل زما چرتا سے روان یوم مشتد منزل زما چرتا سے روان یوم